السلام علیکم دی ازادی رادیو دی خبرونه تمو ز احمد تکل هرکلای کوم د خبرونه په خبرونو پیلو د بخنه نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادی د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبريالان زورول کیږي توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو په کندهار کې د خبريال یار محمد مجرو او په کابل کې د پخواني حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلی او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوه غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی پر پاکستانی پوځیانو د نورو حملو خبرداری ورکړی. ٹی ٹی پی نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ نه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حملې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستانی طالبانو په ډله ییز برید کې اووه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي وو. په پاکستان کې ډیری وخت د طالبانو د حملو پر مهال پولیس د جګړې په لومړۍ کرښه کې وي. پاکستانی طالبان پر پولیسو تور لګوي چې له محاکمې پرته وژنې کوي. ټي ټي پي تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه مهال وژل چې د پېښور په یو جومات کې ځان وژونکې حمله وشوه. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانې پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی پنجشنبه ماخوستن د څرخی الوتکې په برید کې ووژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپی هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو هم مرسته کوله. د فبروري په لسمه نیټه هم په یو برید کې د داعش ډلې عملیاتي مشر ابراهیم القحطانی وژل شوی و چې د امریکا د مرکزي قومندانې په وینا دای پر هغو توقیف ځایونو د حملو مسؤول و چې د داعش غړي پکې ساتل کېدل. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر له 15 زرو واوښت. د ریوټرس خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د مړو شمیر 40 زرو ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی تر 11 ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 24,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمیر کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د شپږمې زلزلې د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابوظبي په زایت سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشهور او بخې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله خان پکتانی بیګا د لوبو د اهمیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دا د افغان اتلانو لپاره له شک پرته ډېرې مهمې لوبې دي ځکه دوی په راتلونکي مارچ میاشت کې هم د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ لري چې دغه سیالۍ د یادو راتلونکو ټولو لوبو لپاره د چمتووالي په موخه ډېرې اړینې بللی شو.
افغانستان تیره پنجشنبه له متحده عربي اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه سبا په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان لسم او متحده عربي امارات دیارلسم ځای لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په برید کې هغه فعالان په نښه شوي چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي.
یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې مغه خپل چوکاټ کې د خپل حقوقو غواړي نو هغه ته د یو سرزنش کیږي او هر کیږي ټکول کیږي د وسنی نظام له لوري.
په غزنی کې د غیر حکومتي روغتیايي مؤسسو فعالیتونو ته کتنه کوو.
په مجموعه کې موږ شپږ روغتیايي مراکز لرو. همدغه پروژه د چفل خواته تمویل کې د 14 سنټر یا فرای روغتیايي مراکز دي.
د طالبانو د چارواکو له ادعاو سره سره په افغانستان کې د سوالګرو ستونزه تر اوسه هم نه ده حل شوې.
ماشومان لیږي او بل څه شي ورکې نه وته، نو د خدای په لاره نه سستې نه یخم د مثال بخاري او دا شي نه خلافري ده.
په سیمه ایزو مسایلو کې په پاکستان کې د ورستیو نارمیو جزئیات ترکو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم ورزو. لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګه ادعا کړي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسېو کې خبريالان او ځینې نور فعالان نیولي، ځورولي او انوجلي دي. د سازمان ټینګار کوي چې په دې اړه باید له طالب چارواکو سره حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا داسې محل کوي چې تازه د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو ویلي درې افغان خبريالان اوس هم د طالبانو په بند کې دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پر راپور کې.
خبریال محمد یار مجرو چې د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی د کورنۍ یو غړی وایي تر دې دمه د نوموړي په اړه هیڅ معلومات دوی ته نه دي ورکړل شوي. هغه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل. د کورنۍ غړي څو ځله د کندهار استخباراتو ادارې ته ورغلي خو د مجرو په لیدلو نه دي بریالي شوي. په دې اړه مو د کندهار د والي له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ښاغلي مجرو تر څنګ خپلواک خبریال خیر الله پرهر او د فرانس پریس خبریال مرتضی بهبودی هم د محل د طالبانو په زندان کې دي. هم دا ډول ادعا کیږي چې د طالبانو حکومت د پوهنتون د استاد اسماعیل مشال، مدني فعال نرګس سادات او لیکوال ذکریا اصولي په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمیر نور فعالان هم زنداني کړي دي. د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او فعالانو د نیولو په خبرګون کې د جمعې په ورځ ناوخته د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څانګې په یو ټویټ کې دا وکړه چې طالبانو په افغانستان کې د بیان په ازادي محدودیتونه ډېر کړي او په دې لړ کې خبريالانو او د مدني او بشري حقوقو فعالان زنداني کړي، ځورولي او انوژلې دي. د سازمان غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د دې کړنو په اړه حساب کتاب وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د غشان ویلي طالبانو د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او برعکس له ډیرو حقونو یې محروم کړي دي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حمید عبیدی هم ادعا کوي چې په افغانستان کې له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخیستل شوی او په همدې خاطر خبريالان او نور افغان فعالان تر سخت فشار لاندې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازې هغه کسان چې د نظام په نفع خبرې کوي هغه ته د حق ورکول کیږي. هغه کسان چې نیوکه کوي، انتقاد کوي، حقایق خپروي د هغو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع شوی دي. که تاسو د حاکم نظام د وایندویانو څرګندونې په رسنیو کې ووینئ په مستقیم ډول دوی خبریالان تهدیدوي، ان تر دې چې ځینې خبریالان تعقیبیږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي، ځورول کیږي.
ښاغلی عبید زیاتوي د طالبانو د حکومت محدودیتونو خبریالان اړ کړي چې خپل راپورونه سانسور کړي او یا هم په ځینو مسایلو بېخي کار ونه کړي. نوموړی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې د بیان په ازادي لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. بلخوا د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې مشر حجت الله مجددي هم د طالبانو له حکومته غواړي چې د خبریالانو د زنداني کولو پر ځای د هغوی قضیې د رسنیزو سرغړونو کمیسون له لارې وڅېړي.
د اصولو مطابق که چیرې خبریال هر ستونزه ولري نو دا به ښه وي چې د اتحاد فرهنګ او د کمیسون له لارې موضوع تعقیب شي تر څو رسنۍ او خبریالان د تورونو په اړه هم پوشي.
د بخښنې د نړیوال سازمان د وروستۍ دا پاړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د شریعت او قوانینو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هیڅ چاته د دوی لخوا خطر متوجه نه دی، خو له دې سره هم ګڼو نړیوالو بنسټونو په خپلو راپورونو او اعلامیو کې وخت ناوخت ادعاوې کړې چې د طالبانو حکومت خبريالان، د مدني او بشري حقونو فعالان، پخواني چارواکي او پوځیان ګواښي، زنداني کوي او حتی وژني، خو طالبانو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
و هم اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دې سازمان د جنوبی آسیا څنګه ادعا کړې چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه زیات کړي او په دې ورسېو کې خبريالان، فعالان او یو شمیر نور کسان چې د دوی ملګری نه دي، نیولې دي او زورولی او حتی وژلې دي. خو په افغانستان کې د خبریالانو او مدني فعالانو ستونزې عملا کومې دي؟ محمد خاطر پردیس همدا پوښتنه له مدني فعال او خبریال ګلبدین ګواښ نه د مرکې په سر کې کړې ده.
نو زه په افغانستان کې کم جاری حالات منګو تر نو واقعا د یو دردون کې حالات بیا بل خصوص په ځانګړي توګه یعنی د خبري اعلانو په وړاندې د مدني فعالانو په وړاندې ځکه چې یو خبريال یو مدني فعال او هغه څوک چې غواړي چې مسل د خبرې د راتلونکي په خاطر باندې یا هم نو هغه سي مربوط سیاسي هغه ته کیږي نو د خبري اعلانو په خاطر باندې موږ ته ځان ته چوکاټ لرو، قوانين لرو، قواعد لرو، داغه په وړاندې باندې اوس سپیل یو خبريال یو مدني فعال غواړي چې موږ خپل چوکاټ کې د خپل حقوق غواړي نو هغه ته دغه سرزنش کیږي او حل کیږي یعنی ټکول کیږي د وسنی نظام لوري او سپیل چې کم خل حاکم دی په افغانستان کې خو دا چې بارها د بخنه نړیوال سازمان یا هم د ژورنالستانو کم ملي اتحاد سي دي نړیوال په سطح باندې موږ تاسو لرو په دې پاړه आवाज چت کړی دا خو د یو جدي اقدام نه دی کړی کنه هر ډله ووسی کی هر حزب ووسی کی هر ګوند ووسی کی کنه او هر شورا هر نهاد ووسی کی او کو خبريال ووسی کی کنه نو فعل افغانستان کې هغه ته د سې و اجازه نشته چې د خپل حقوق څخه دفاع وکړي خپل هغه اسلامي حقوق یا فردي حقوق یا کوم خبره فکری حقوق د افغانستان کې لږه څخه دفاع وکړي فعل دفاع نشته ده نو په دې باندې موږ تاسو خپېګو
بلې ګواښب دروان وضعیت دوام څومره ستاسو لپاره د اندېښنې وړ دی
دا درته وایم چې واقعیت کده سي فعل په دغه سي حالاتو کې روان یاست نو چې موږ تاسو فعل روان یاستو مکتبونه تړلې پانتونونه تړلې چې د ځوانانو یا د مدني فعالانو خبري اعلانو یا د نورو هغه هغه چې واقعیت هغه د افغانستان د اوسیدونکو او د افغانستان د اتباع حقوق ځانته ورکي دا غو په خلو باندې مهر وال سوی مطابق تبن موږ تاسو د سي حالاتو خواته ځو چې ګویا هغه تم منګو تاسو په افغانستان کې نه لرو هغه سره به مخامخ کیږو
ګواخ سپ دي حالات د کابو کولو لپاره ستاسو په نظر څه باید وشي
اوس دولت هغه وخت ما بین ترازی چې هغه ملت په هغه باندې راضی و شي چې ملت ته دولت ما بین ترازی او بیا یو سالمه دولت د خلکو پر راي د خلکو په غوښتنو باندې را جوړ شوی دولت په قوانین او قواعد او بشري احکام باندې جوړ حکومت دا به ما بین ته مستقیمه حکومت جوړیږي به سیمه ملت کنټرول کیږي اوس د ملت او د دولت تر ما بین وستر بلې ساعت پس سات دا خراب نو فاصله را مابین ته کیږي نو دلته به خامخه دلته به ډیر فاصله د ملت او د دولت تر مابین را پیدا کیږي واسه د ملت او دولت تر مابین فاصله را مابین معلومه خبره دلته به غټ ستونزې را پیدا کیږي کنه نو اوس د دوی په خاطر باندې دسه حالات به دوی ځان ته غوړه کی چې وخت ملت په ځان باندې راټول کی او ملت دولت ومني تر څو پورې چې افغانستان کې خپل دا خلک دولت پر رسمیت باندې ونه پیژنې طالبان پر رسمیت باندې ونه پیژنې نړیوال هیڅ کله نه پیژنې نه پیژنې اوس دوی دسه حالات ځان ته غوړه کړل چې ملت دوی څخه فاصله نيسي نو وخت چې دوی دسه حالات ځان ته غوړه کړل تبن دوی دانه سي کولای چې وسله خبره سالمه نتیجې ته ورسیږي
مدني فعال او خبريال ګلبدین ګواخو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د نورستان د دول ویدی زول سوالیو مندول او دواب دلری پروتوسیمو او درو اوسیدونکو وای و او روی لاره بندې کړې دي او لدې کبله د خوراکي او نورو اړینو توکو بایل وړي شوی دوی وایي چې د خوراکي موادو اخستل د دوی لوسیل وړ دي په دې اړه تفصيل د ازادي رادیو خبريال راکوي
د نورستان د دوه لویدیزو لسوالیو دوه بومنډول د یو شمیر لری پرتو درو سیدونکو شکایت کوي چې ورسته واورو یې کلیوته لاره بندې کړې او دوی نشي کولای چې پکې تګراته وکړي او دا ارته ورته کی خپل کورون ته انتقال کړي د منډول ولسوالي وسیدونکو عبد القادر کریم زه
او پیاده روي لار ټول بنشي دي ځکه چې اکثر ځایونه اته موټر نه دي موږ پیاده روي لار لرو ځکه پیاده روي خو باندې لرو غرو باندې اوس تک راتک بنشي دي خلک ډیر څومره مخ دي خوشحال دره وای هلته یو چاره ګوره زر نه رسېدلی دي خوشحال دره ورته وایي هلته هم وړه هر څه ټوله مشکلاتو سره مخ دي منزل ولسوالۍ مربوط چې خوشحال دره ده او لینر دره ده چې پنجشیر ته راوتل دی بله دغه درې د درې تګ راتګ چې هغه روي ده ډېره مشکلو سره هغه دي.
د سیمې د اوسېدونکو په وینا چې د لارو بندېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او ډېرې کورنۍ د اخستلو وس نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د لرې پرتو درو او کلیو خلکو ته مرستې ورسوي څو له اوسنۍ ستونزو بهر شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې ولسونۍ وروستنۍ واورو او یخ موسم ځپلي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې ګڼو مؤسسو ورسره د مرستو ژمنې کړې او یو شمېر خویې عملی چارې هم پیل کړي چې تر اوسه یې په پارون، واما، وانتویګل او نورګرام ولسوالیو کې سلګونو کورنیو سره د ژمنیو او خوراکي توکو کومک کړی. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د سوړ ژمي او یخې هوا ته په کتو د نورستان ولایت مقام مخکې له مخکې د اړوند موسساتو نړیوال خیریه مرسته کوونکو بنسټونو نه همکاري غوښتې ده چې یو شمېر موسسات په نورستان کې په دې څو ورځو کې مرستې توضیح کړي دي او ځینې په سروي او توضیح اخته دي او ټولې هغه سیمې چې اسی پذیره دي او یا خلک د ستونزو سره مخامخ دي هغوی ته په خپل وخت مرستې رسیږي او د مرستو نه به برخمن کیږي.
د نورستان زیاته برخه غرونو او درو نیولې چې د واورو اورښت او سیلابونو سره یې لارې بندېږي او ځایي اوسېدونکي د درملو او خوراکي توکو کمی سره مخ کیږي. په یاد ولایت کې د کرهنې ځمکې هم کمی دي نو هم دا لامل دی چې لزمکو ترلاسه کړي غله دانې کورنیو ته بسیا نه کوي او اړ دي چې له بازار څخه د خپل اړتیا وړ خوراکي توکي وپیري او د لارو بندېدو سره هغه هم نشي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب لرو خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پرونی ډله ایز برید د وژل شویو کسانو شمیر اوو ته لوړ شو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډلې ومنه. ټي ټي پي د پاکستاني پوځیانو پر وړاندې د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د لوی شهر کراچۍ د پولیسو پر مرکزی دفتر په پرونی حمله کې د مړو شمیر او ته زیات شوی. افراطي وسلوالو دغه حمله د جمعې نه وخت وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د ډزو او چاودنو ژغونو د کراچۍ زړه ولړزاوه. د سند ایالت د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي په دې پیښه کې درې پوځیان او یو ملکی وژل سوي. دغه راز اتلس نور پوځیان ټپیان سوي دي. چارواکی وای دوه ځانمرګي برید کوونکي هم وژل سوي او لږ تر لږه یوې د پولیسو دغه دفتر ته لننوتلو وروسته ځان منفجر کړی دی. د هغې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي منلی دی. د پاکستان د حکومت یو سلاکار مرتضی وهاب ویلي چې پولیسو او ملیشا ځواکونو په ګډو عملیاتو سره په دریو ساعتونو کې د پولیسو دغه مرکز تصفیه کړی دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی په یو اعلامیه کې په کراچۍ کې پرونی حمله وغندله او صدر اعظم شهباز شریف د پټکو د بریالیو عملیاتو لکبله خپل امنیتی ځواکونه ستایلی دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثنا الله خان ویلي چې ځینو افراطي وسلوالو د پولیسو دغه مرکز ته د داخلېدو د هڅې پر مهال لاسي بمونه غورځولي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ نن شنبه د پاکستاني پوځیانو په وړاندې د نورو حملو د کولو خبرداری ورکړ. په پاکستان کې زیات وخت د طالبانو د حملو پر مهال له پولیسو د جګړې په لومړی کرښه کې کار اخیستل کیږي. دغه طالبان پولیس تورنوي چې له محاکمې پرته وژنې کړي دي. د پاکستاني طالبانو غورځنګ یا ټي ټي پي نن شنبه په یو اعلامیه کې ویلي پولیس باید د غلام پاوڅ په وړاندې د جګړې پر مهال له موږ ځانونه لرې وساتي، کنه د لوړ رتبه پولیسو پر خوندي مرکزونو به حملې دوام وکړي. د جنوري پر دیرشمه د پېښور پر یو جماعت ځانمرګي برید یو سلو یو کسان ووژل شي. د فرانسې خبري ایجنس په وینا اتیا تنه افسران وو. پاکستان په نومبر میاشت کې وروسته له هغې د ګڼو حملو په صحنه بدل سو چې پاکستاني طالبانو له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورساوه. د پاکستانی طالبانو غورزنګ یا ټي ټي پی چې یو جلا ډله ده د افغانستان له طالبانو سره هم اړیکې لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په وینا پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو د پاکستانی طالبانو غورزنګ هم زړور کړی چې لوړ رتبه مشران او جګړه ماران یې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پټ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روغتیاي مؤسسو په غزنی ولایت کې د روغتیا په برخه کې خپل کارونه چټک کړي دي. په دې ترڅ کې پرون هم په دې ځای کې د هدف په نامه خیریه ټولنې ډیر لس نوي روغتیاي مرکزونه جوړ کړل او ګټه اخیستنې ته وسپارل.
په غزنی کې هغه موسسه چې د روغتیا په برخه کې کار کوي وايي دلته د خلکو لارتیا سره سم د روغتیا په برخه کې خپل کارونه ګړندې کړي دي. دوی وايي خپل هڅې په داسې حال کې ګړندې کړي دي چې تر دې په خوا د جګړو او نامنویو لامل دلته ډیرای کارونه ټکنی سوي وو. په غزنی کې د هدف موسسه مسولون وايي چې د ای ایچ ایف موسسه په مالم لاټر په دا ورستیو کې د غزنی شار په ګډون په نهه ولسوالیو کې دیارلس نوې روغتیاي مرکزونه جوړ او ګټي اخیستنې ته سپارل دي. د یاد موسسه د چی پروژې کوارډینیټر اجمل مخلد وايي په یاد روغتیاي مرکزونو څو باندې 400,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی چې 30,000 زیات وګړي به له روغتیاي خدمتونو څخه ګټه پورته کړي. د نوموړي په خبره یاد نوې روغتیاي مرکزونه په هغه سیمو کې جوړ شوي چې خلکو یې روغتیاي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او په لومړي ځل پکې د شپږو میاشتو لپاره د مور او ماشوم د تغذیه او داسې نور لومړني روغتیاي خدمات وړاندې کړي. نوموړی وایي په دغه پروژه کې به ټول ټال نه نوي کسانو ته مستقل ماشونه ورکول کېږي.
هدف موسسه د لې په غزنی ولایت کې دوه د صحت پروژې لري، یو یې دبليو ایچ او تمویل کوي او یو یې ایچ ایف تمویل کوي. په مجموع کې موږ 26 روغتیایي مراکز لرو. همدغه پروژه اوس نن د افتتاح مراسم ول د ایچ ایف لخوا څخه تمویل کیږي. دیار لس سب سنټر یا فرعي روغتیایي مراکز دي.
په همدې حال کې د غزنی عامه روغتیا چارواکي وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د رسونې په مخه ښه فرصت رامنځته شوی او له همکارو موسسو څخه غواړو چې ولست با کیفیت روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د عامه روغتیا ریاست سرپرست ډاکټر رسول خان نظری وایي موږ له ټولو خیریه موسسو څخه غوښتنه کوو چې دلته د روغتیا په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندې کړي.
په اوس وخت کې چې هدف موسسې دانه کې اقدام کړی د غزنی ته مراجعه کړې ده، د غزنی د خلکو مشکلات درک کړي دي. د ایچ ایف په مالی لګښت سره په نوي ډول باندې د لس نوي سب سنټرونه ایجاد کړو. موږ یې منندوی کوو. ان شاء الله خپل طریقه خپل مسیر ورسره د همکاري او د مرسته سیمو باندې کېږي. د هغو سره وعده کوو ان شاء الله په هیڅ کله کې به ځان جنې دریغ نه کوو.
دا په داسې حال کې د چیلې دی وړاندې هم د غزنی د عامه روغتیا مسولینو ویلي و چې په هیواد کې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ څخه راورسته په دغه ولایت کې 459 روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټي اخیستنې ته سپارل شوي دي. په غزنی کې د تیرو شاوخوا 15 کلنۍ جګړو له امله دلته د روغتیا او تعلیم ترڅنګ د ژوند ټول پرمختګونه او اسانتیاوې ټکنۍ شوي دي. د سیمې خلک وایي په غزنی کې ډیرای داسې سیمې دي چې لا هم روغتیایي مرکزونه نه لري چې لا عمل یې دی لا روغتیایي ستونزو سره مخ دي.
قدرمن اوریدونکو د زهرو کاروان په پروګرام کې مو له هغه میرمنې سره خبرې کړې دي چې د کورنۍ د فشارونو په نتیجه کې په نشئی موادو روغدي شوې.
تقریبا د سومې
شه بعد از نبيت وکاله کیږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خصوص لیورونو پولو د خیشې نشه کوله. یو کال کیږي چې ما هم له دوی سره د خیشې نشه وکړه.
د زهرو کاروان د خبرونه په دوهمه نیمایي کې خبريږي. هم دراس په څو شبو کې د ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو خو له هغه مخکې د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکو وای په دې خار کې د پخوا پرتله د سوالګرو شمیر زیات شوی دی. دوی وای پخوا به په څلور لارو او سړکونو سوالګر لیدل خو اوس دا سوالګر د خلکو کورونو ته ننوځي.
بل سوالګر اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي.
دا د کابل اوسیدونکو دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نو میرا پور کې واغستل شي. په کابل کې د سوالګرو ډیری دو شکایت کوي. وای کته هم د طالبان حکومت وای سوالګر یې له خارې ټول کړي خو د دې په خبره د خلکو کورونو ته لیږلي دي. د کورونو دروازې ټکوي
هو دا خبره سمه ده چې دوی وایي سوالګر مول خارونه ټول سوالګر اوس د خلکو کورونو د خلکو دروازو ته استولي ل سهار تر مخام هر ورځ مونږ دروازې ته حداقل 15 تر 30 کسان ودرېږي خزي او ماشومان دي خیرات غوړ
د کابل یو بل اوسیدونکو احسان الله خرم هم ورته خبر کوي او وایي ډیری خلکو خپل دند له لاسه ورکړي فقر او بیوزلی هم تر پخوا ډیره شوي
الگر خود په خوابو پرتانه باندې زیات شوی دی ځکه چې فقر زیات شوی دی په خوابو په ساره کو په ساره او چرایګان باندې سوال کاوه اوس د خلکو کورو ته ورځي تفاوت هم ده
موږ شپې ورځم ډیر تیر کړی او د سوخ راغله شه تل پټیان کې ملته شفتل شکل ورته مقاول ورکړ مې ده غوړی وړو وځ نه ول به هم دغه مرته جو شول ورکول مشوبان مې په دغه لیکو
شکیبا چې دی په خوانی افغان نظامی میرمنده وای طالبانو تری دنده اخستې او خاوندې دوه کال وړاندې نامه معلوم وسلواله ووجه دوای اوس اړه ده چې د خپل ماشومان لپاره سوال وکړي شکیبا وای په خوې یوې موسسه کې د خیاطۍ او ګلدوزی کار کوو اتنیم زر افغانۍ یا خسته د کور او ماشومان گزارای کېدل خو موسسه بند شوه دا او ماشومان کور په کور سوال تړ شول
ماشومان لګو یا بل څه څه ورکیم نه ورته نو د خدای په لانا سستینو څوک جراب لري ماشومان مینه څه جام پرونه لري ډیر سخت وضعیت کې دي یخم د مثال بخاري او دا شینه خلاپری دا ماشومان مې چا کورته ولېګم یو خو یخي دروازه د چا وټه کې د چا ځړی ورته ورکې او د چا شزړنی نی ورکې د لسر پین لارم شیخ بل بچیان ته پیټ شی وخت
د پداسې حال کې د چ پر افغانستان د طالبانو د دویم سل واکمنۍ لپاره راهیسه په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی اوج تر رسیدلې ده په دې حال کې د طالبانو د حکومت د ټولنیزو چارو وزارت مشاور ریاض احمد محمد وای چې رئیس الوزرا د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې د بیلابلو وزارتونو ګډه کمیټه کار کوي او لخر مستحق کسان راټولوي او مرستې ورسره کوي نموړی ازادي رادیو ته وویل
ری میاشته کومه اداره ده کار او مرشتمایي وزارت د عمر کم الکان دی به سرفرست سرک په واړه باندې کار کوي او د سرفانه لري نو د دې لپاره کار او مرشتمایي وزارت دیته نو دا صرفانه ځای ور برابروي او د دې لپاره په پروژګانو کې ځایونه ورکوي خو دوی باندې سبقانه وایي تر داخلا چې دا هغه ټول د شهر د مختلفو نقطو نه د کوم سوالګر چې دی در ټولوي اولته بایومټریکیږي او بل چې دا کوم خلکو د ادا کوي چې په شهر کې یا مخ کې خلک ډیر شوي دي دا خبره خو موږ په کلا کار دوو نو ځکه چې وو سوالګر کم شوي
د زیاتوي چې تر اوسه پورې دوی له بیلابل ځایونو 8504 سوالګر چې 2209 یې خزې 2515 ماشومان او 3960 یې نارینه دي ټول کړي او دوی ته د میاشتې 2000 افغانۍ ورکوي
ستاسو لا پیغامونو
پر اولاد بکول سوالی خبرې کوم مله مسجد ولادت د اوښتنه د چې مطلق ټول ملکان سره لیک وش کی په خپل درازي چې د دې په نظر مسكين ورتلې د غسر د مرسته کې د ملکان سره د مطلقاً لیک وش کی
سلام علیکم صالح څنګه شه جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم هغه مې سي چې دا چرته ټوله د غټو غټ خلکو ته ورکیه د پیسې دارو خلکو ته ورکیه دلته د زمج سره نشنی شناخته د قدرت په نامه د ډیر بدر اعظم پلیس هم د سره حبیبی خواتی لاسم نگرزی نکار رو پیدا کیجی نو تا مسلمان تا دار اپلا چی راسی تر دوی لاس داری ورکی یه نه نو دا غریبان و خلکو تا بیخی دا مجتن نرسی جی
سلامون احترامات قبول که یا سادی رادی و سادی رادی تولو که در من لیدون کو و لیدون کو و کارتون کو تا تاسو داگه پا مورید خبر کردی و افغانستان کی ده برستو افغانستان کی مرستی حقا چا تیوی شلکی گی چا آغا په کوم حکومت موجوده نظام چې د دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشتہ دار یا کوم برګری پکې وي د افغانستان کې کوم مرستې وشل کیږي هغه ټول د هغو کسان دي لړز په خپل گاوند کې ډیر داسې کسان وینم ګور مې چا وو ته هیڅ شې نه دی توجه شوی هیڅ شې دی ورکول شوی کاغه نقدي پیسې دي کاغه نور د خوراک کومغه شي دي شاینه دی هغه هیڅ څه دوتری دی رسیدلی
سلام علیکم دا زادر ټول اوریدونکو کارکونکو ته سپی ولا مجبوری ننګرهار ولې د نازیم ول سوالینه ورور د مرستو په اړه کې د موږ ته ویل شم چې مرستې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې هغه خپل ځان د پاره 50 پیته تر سلو پورې کارټونه غټ غټ کمانډانان زور واکې چې خود او ځان ته پیلډرې موټرې پواښتې د غریب واګه او خور او بیا په خیر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو دا میاشت کږي چې مرستې راغلي کو عمل ته په ولسوالو کې ایښي دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو د زهر و کاروان پروگرام شی به ورسته پیلیږي خو لغه مخ کې څلور بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ د طالبانو په ځپونکو اقداماتو کې هغه فعالان او خبریالان ځورول کیږي، توقیفیږي او حتی وژل کیږي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیر ماښام خپور شو، په کندهار کې د خبریال یار محمد مجروح او په کابل کې د پخوانی حکومت د مشرانو جرګې د غړي قیس خان وکیلي او همدارس د ملي اردو د کمانډو ځواک د دوو غړو د نیول کېدو یادونه کوي او وایي چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره باید په دې برخه کې حساب کتاب وشي. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر پاکستاني پوځیانو د نورو حملو خبرداري ورکړې. ټي ټي پي نن په یو بیان کې وویل پولیس باید د پوځ پر ضد د جګړې پر مهال له موږ څخه ځانونه لرې وساتي، کنه د جګپوړو پولیسو پر مرکزونو حملې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه په کراچۍ کې د پولیسو پر یو مرکز د پاکستاني طالبانو په یو ډله ییز برید کې اووه کسان وژل شول. په وژل شویو کې دوه پوځیان، درې برید کوونکي او یو تن ملکي وګړی وو. ټي ټي پی تیره میاشت هم له اتیا زیات افسران هغه محلو وژل چې د پېښور په یو جومات کې ځانوژونکي حمله وشوه. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندانۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم مشر د وژنې خبر ورکړی. د قومندانۍ پرون پر ټویټر ولیکل چې حمزه الحمسی د پنجشنبې په ماخوستن د څرخی الوتکې په برید کې وژل شو. د سوریې په شمال ختیځ کې د الحمسی د موندلو لپاره د عملیاتو پر مهال په یوه چاودنه کې څلور امریکایي پوځیان او د هغو یو سپای هم ټپیان شول چې درملنه یې په عراق کې روانه ده. پوځي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو مرسته کوله. په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر له 15,000 واوښت. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د ټولو مړو شمېر 30,000 ته نږدې شوی او په سوریه کې 15,800 دی. ګمان کېږي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي ځکه د ژغورنې او پلټنې ډلې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې خلک لټوي. د جمعې په ورځ هم په هتای ولایت کې تر یوې نړېدلې ودانۍ لاندې یو 45 کلن سړی له یولسو ورځو وروسته ژوندی وژغورل شو. یوازې په ترکیه کې 2,46,000 ودانۍ ویجاړې شوي او ګڼ شمېر کسان لا هم تري تم دي. د فبروري د شپږمې زلزله د ترکیې د معاصر تاریخ تر ټولو خونړۍ بلل شوې. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ مینوال کولای شي د ابو ظبي په زاید سټډیوم کې نننۍ لوبه په وړیا ډول له نږدې وګوري. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه لوبه نن د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. افغانستان د پنجشنبې په ورځ له متحده عربی اماراتو سره لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ دریمه شل اووریزه لوبه سبا یک شنبه په پام کې ده. د کرکټ د شل اووریزو مسابقو په نړیواله درجه بندی کې افغانستان لسم او متحده عربی امارات ډیر لسم ځای لري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوال ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالي معتاد امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
دی خزی باید په شفاخانه کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کده دی کم خونی مقاومت ډیر کته معتاد خزی ډیر با ستونزې لري نشي کوله چې دغه درد تعامل کی
دا چې ډیرای معتادین له درملنې وروسته ولی بیرته نشو ته مخه کوي په دې اړه له محمد حنیب پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامع منتنه ده جامع چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوو چې د باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم.
یکم نه کپسول په حساب نه غته پرېږبلین څه ورته وایي تقریبا شپږ نیمې میاشتې مخکې هغه باندې روغې سوی وم چې کله دوا شرکت ته راغلو هلته خو بیخي پریمانه ولمو سره
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
عائشه زانه
بله قومندان صاحب
د دې ملاصه د کورنۍ څخه رامونه خلاص کړه الله سونه وروتړه
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشئی موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشئی بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کار پر روان فصل کې هم کوکنار کرل شوی دی. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تاریخ د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشئی موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تاریخو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي راپور کې ویلي که څه هم واشنگټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2020 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید لپاره د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف شوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه شوې چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپره شوې وه خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل شوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی. دوی ته د ریس او د جایز په برخه کې کافي زده کړې ورکول شوې. د GPS استعمال ور زده کړل شو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخو کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډیره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تیرې شوي دي خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا و نه درلودل ځینې معتاد او امیدوار میندې او د هغوی په ګېډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاد میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
څلور میاشتې کېږي چې معصومه امیدواره ده. دا د بلخ ولایت له یوې لرې سیمې څخه کابل ته راغلې ده. دا معتاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدوارۍ په بهیر کې څنګه خپل ځان او ماشوم له نشو څخه وساتي. معصومه وایي چې یو ځلې درملنه شوې، خو دا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي معتادان دي، نو دا هم بیرته معتاده شوې ده. اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي.
تقریبا د څلور میاشتې وروسته کړم. بعد از
نه پېټ وکړل کېږي چې واده مې کړی دی. تر واده وروسته مې میړه خسر لیورونو پولو ته ښیښې نشه کوله. میړه مې مجبور کړم او وې ډبولم. ویل ته هم نشه وکړه، ته تر مخه نه یې چې نشه نه کوي. یو کال کېږي چې ما هم له دوی سره د ښیښې نشه وکړه، هیڅ مې نه خوړله. له همدې امله مې ماشوم نقصان کړ.
د طالبانو د حکومت د اطلس میشتنی واکمنۍ په بهیر کې د معتادینو د درملنې تر څلوېښت ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د معتادو ښځو ماشومانو درملنه کوله. د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا معتادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې یو مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار معتاد مور په هر حالت کې د لنګون لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادتو کې ول شدید احتیاط دوره کې ده. دغه کمخونی مقاومت ډیر کته وي. معتاد ښځې ډیر په ستونزې لري، نشي کوله چې دغه درد تعامل کړي. موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پې نشو کوله چې قطع کړو، ولا کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کندرکشنونه یا دردونه پیدا کېږي چې دغه دردونه سبب د سخت کېږي.
هغه معلومات چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخوا ثبت شوی ښایي هغه ښځې چې پخوا په نشه یي بوټو معتاد وي، اوس یې هیروینو، ښیښې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده. ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشه یي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي.
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د ختیریږي. پلاسنټا د مور په ګیډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکی وسیله ده چې لدی لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي. دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوی دي، ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي. هغه غیر چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي، هغه مر غیر د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم کوي.
کته هم د طالبانو حکومت په دولتي او نا دولتي ادارو کې د خزو کار محدود کړي، ولې پر روغتيایي ادارو کې خزې لدې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوی. خو بیا هم ځینې روغتيایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو لامل د دوی اداري کارکونکو لپاره ګوښه شوی او له خزو سره مرسته نشي کولای.
آیا په هدا لاس ایا په هیدلاس چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ ټولنه او حکومت له معتادینو سره څمرسته کولای شي؟ په دې اړه به ډاکټر وحید الله کوشان معلومات راکړي.
اول باید معتادینو پر زما پیغام دی چې دوی تصمیم ونی سي د ترک لپاره. د سړ هوا زما ژوند ته خطر ده، ګواښ ده او زه مړ کېږم. باید یو تصمیم ونی سي چې ځان تداوي کړي. نو په دې کې د فامیلونو دنده هم ده په هر شکل چې کورته دروړي محبت ورته ورکی که نور مریضانو باندې چې د ژوند ډېر یخنی خطر پېښ کړی دی. بل د مجبوب اجتماع ډېر وظیفه هغه معتادین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیری باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي. بل تاسو ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي شبخانو ته دروړي. زمونږ هغه سرمایه داران چې دي یا تجارت مشران چې دی دوی یو لاس پلاس ورک یو کمپاین دوی کې هدا خپل یو ګرم کالی یو خوړه روړی د متدین چیرته چې وسیږي یا د مرکزو له طریقې یا د استعمال طریقې یا د کلو بندول طریقې دوی کومک کوي دولت سره لاس پلاس شو چې د مصیبت نه خلاص.
آیا په هدلاست
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2 شپږ نیمې منځنۍ سپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4,000 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډیر لږ معتادین جوړ شوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
د متدین سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده، چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکي نه وي، په دې مسلکي ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت د مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دي متدین سره، ایچ بیس لري، ایچ سی وی لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې، د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازا دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی ته نوی بستری کې ډیر بد حالت کې وي، کانګ کې وي، اسالات وي، استفراق کې وي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي، چې دفتا مواد مخدر په قد سي د دې موږ انساني او مسلکي وظیفه ده چې دوی له حالت راووسو او دوی دغه منفي کلل له الف تریا پر چې دوی کې وي، دوی د موږ وزغمي د توادار کو چې د روانشناس مشاور ته له حالت او بوسو
تشخیغه سخت مرحله کې یا شغه د ډیټاکس په مرحله کې یاس، په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیخو سره معمولا مخ کیږي د شي کی سره تکول شي؟
دا مریضان خو مخ کی تاسو له سندروم مریضان دي، اکثر مریضان د څه وخت چې ما ته سریغه کړی چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروته په وخت چې ما کتلې ده چې مریض د سی حالت کې ځخ پلم نه بدون نه پیګم چې نه د جاس مدل پر ځم پایا جونی حالت کې ما ولیده کلم چې مریض جکړې ده چې ګورم لا سلوی په خایدوی کلم واجل چې بولې اړخ پړخ سوې ده مریض باندې ده اته خپل سوی بند کړی دور وخت د دې سی حالت کې ده مریض دومره تقلب کار دی ده د مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نه وي، ډیر با سړي خلک نه وي، د دې خدمات ډیر مشکل خبر ده، ډیر مشکل کار ده. بل مشکل دا ده چې دوی حقیقی نه حقیقی پدنه چې جامعه منتنه ده، جامعه چې منتنه وي موږ څومره تدوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر په دسترس کې وي بیا هم دسی کیږي. د دې لپاره چې جامعه د تدوی د دوی ډیر وګړه پروسه لري، اته دوی چې په کور کې وي دی باندې یو وکیل مدافع ولري د حقوق نه له ډوړې نه له وبونه له حکومت نه له رعایت نه د دوی حقوق تر لاسه کړي کورنۍ لازمونه هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده. او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له د حالات د ډیټاکس او بس نور توکل په خدای ترغل چې ژوندۍ موږ په خدمت کې.
تاسو ول څه لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي، دا تاسو نه امید کوي
ډیر مګر هم دی ودوت وطن خلک هم دي کنه امید هم سنمو مسلک ده کنه د موږ مسلک ده. تاسو باور وکي په شمول ما و نفر د ما همکاران فلسفي دي سیوی ورکړه فلسفه خاص دي د خاطر چې فشار د کار به مونږ ډیر در ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو وګوره د وساله جاي ګوره کاګل لویدلې ده د پسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي مونږ نه شو به تر دې و دور کې راکته مرمه نو دا د دوی خو عادت تغیرول د ډیر وخت غوړي ډیر خې اقتصاد غوړي دا خو موږ له ډیټاکس و بوسو د چ روانشناس څنګه د مخزون د دې مواد مخدر د علاقه د مخزون څنګه راباسي او د څنګه تر ته آماده کوي دا بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختلفه دي چې هغه په دې جامعه د افغانستان کې تدقیقی کې نه ډیر مشکل ده.
کله د سیسوی د سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي، سخت حالت یې مستاس په یاد وي، د سخت حالت دی استلې وي، جوړ سوی وي، بیا کاروبار برابر سوی وي، د شي کی سره تکونه
د خیرخونی کې یو څوک و نوم یې ویرسو عدالت کور ډیر بایزات کورنۍ وغه دلته دو درې ور به سر په داخلي ور به ما دفتر ته میراغوخته په دفتر کې مرتوی لې چې ګور د کارت ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانید نو چې دو درې جلسې د ترغه ما سره کیناسته بل اخره یو وخت ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کوم تجارت مې شروع کړی پیسې دې کې په کار وز د لګم زتون د ډیر خوشاله يم تو ما سره ډیر زحمت استلای ته خبرې ما ته د سوله کړه د در دوا لول ما سره مې اوس کړه ناسه ده او تا ته دعا کوي
توان لاس کال له معتادینو سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي د شي بزن باندې پویږي شي ستاسو په عادت کې کوم شي تغیر کړي
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړئ زه خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې ز پوسټ د منفي خبرې کې ز شرطه کې ما د دل لپاره چې انسان خو د دې مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په تغیر کړي دل لپاره موږ موته سره کې یو ور دوه ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتو نه مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر نو خو ما خو د تغیرات انسان د انسان خو تاب نه لري نو دوام داره
بده برخه کې د کار کول څه چی شي د سي دي سي هغه تا ډیر زیات خوشاله کوي
صد دی مریض مریض پاک وی صحت وی راضی وی په خراب حالت راځي په ښه حالت وځي دا ماته ډیر د افتخار ځای ده په نوم د انسان چې دلته راځي تداوی کیږي او د پاک کالی موږ په ځان کوچی بوځي دا ماته د افتخار ځای ده او دا د مارمان ده
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څرګل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجنیر زیاو رحمان په څلورو پنځو زبو خبري کولای شي او په غنو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی زیاو رحمان چې اوس په ونه دولتي روختون کې بستری دی وایي کمینشي نه کولای اوس به مې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودای دا چې زیاو رحمان ولی او څنګه موتات شو او د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپل د لخلې واورو
زه سیول انجینر نه فارغ سوای ما او تقریبا سلو پنځه زبیم خبر رسمي زده نو تقریبا شپږ و پروګرامه ته پروګرامه کمپیوټر پروګرامونه کې تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کال کې هم کار کړی دی کور فاونډیشن شروع یو موسسه د سولر موسسه به مې موسسه او هم د سیم چنان د وا شرکتو کې هم کار کړی دی سو کمپنیانو کې د سړي کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی اداري بخش منیجمنت کې کار کړی دی او تدریسی بخش کې کار کړی دی بس پنتن کې هم د سه اخري وختو کې هم د سه بعض ملګرو کاذبي صفاتونه دي د شان متکولي هر کومه کپسول په حساب نه غته پریګبلین سورته وای تقریبا شپږ نیمه ست مخ کې هغه باندې روګه سوم شکل د وا شرکت تر اول وخت به پریمانه ول موسره جانبي اول زبدي زیات دي د خطر بیا پری خو ده او بیا خوب کې خرابواله راته یا کوم خوب کې ناراحتي راته د خطر د پرزلام نو استفاده کو اما غل پرزلام زیات سوت نو بل اخر د هغه په حساب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کوم منفي تاثیر البته ډېر منفي تاثیر وکړي زما په کار باندې زما په ژوند باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه حساب باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځان مختوړ وای هغه ته پرې نه خدلم دما وجود خمه خا ضعیف کړي ځکه چې دا انسان چې مثلا یو مو طرف کې څه وي هغه فکر نه څه کوي شي یا مثلا کریټیکل تھنکینګ ورته وي په انګلیسي کې یا نو شی جوړ کی یا نو شی بارے کې فکر وکړي دا غیر نه غسته وو هم د کاروبار کې چې وي سالم انسان کارونه کې یو چې دی یاد وځي یا مثلا بل خصوص لکه مثلا موږ ملته مونټلی رپورت تل چې کلمنټلی رپورت ورکاو ټول ولایتونو د ټولو د هم داسې هغه کې به اشتباهات راغلل کته پورته بسو حساب ګډوډ سم نه کړل کله نو دا ټول تاثیرات چې ودم دې نشي دې سو خبرې ډېرې پکې سوي دي مثلا د ګنګ سه چې د داسې چې دغه سه چې نه غوي ضرورت اته دلوده به چاره او مدل خطر مات شي نه سوي دې سو تحصیل جنبا کې مثلا ما وخت چې ډېر مختلف سم خل ماستری وخت لمه وخت به چې مثلا خپل ان ماستری ډاکټر اپ مثلا په لندن کې وخت لمه دا ټول ستا ز پرې خوتل په کوم چې چې اعتبار نه یالتا تحصیل نست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شانس تحصیل لپاره او پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې مولوی شیرخان لخپل کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایي ډګر کې پولیس نیسی او حج ځینې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرخان ولې پولیس ونیو، اصل کې صد صدا او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن می یو ډیر خزیره در ته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شي زیره دی؟
زیره دا دی چې ته به ان شاء الله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والی دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې کټو کې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
امین. خ مولوی صاحب ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لاس عکسونه او تذکرې راکا، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم، ته خپل هم حج ته راسره ځې او کنه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي، خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، خ خدمت بری وکي.
دا خو به ډیر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خط زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډیره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنیږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی،
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم ان شاء الله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلې دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خشته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشې که.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو، لاسونه پورته که.
جمال خانه د خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.